کینسر ناروغي لامل د استریا په یو روغتون کې ومړ. او په سربیا کې هغه کډوال چې غواړي غربي یورپ ته لاړ شي د هنګري د سرحدونو تر تړل کېدو وروسته کرویشیا ته مخه کړې. د خبرونو لنډیز مو له بشیر ګواخ څخه واورئ. د اوس اورېدونکو ستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه، اول د نړۍ رنګونه چې ګلیاز جوړوي، او ورپسې بیا مدرسې په اوسني عصر کې چې زموږ بل همکار احمد شاه اعظمي ستاسو لپاره تیاروي.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. کله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلایي اداره ناسا د سپوږمۍ هغو تیارو ځایونو ته لوی راکټ لیږي چې تر اوسه پورې تذکر شوی نه دي. دا میشن مریخ سیارې ته د یو قوي راکټ لیګلو آزماینه هم ده. د ناسا ساينسدانانو تر مخه دا میشن به د 2013 کال په نومبر میاشت کې لیګل کیږي. دا میشن به 20 ورځې دوام لري، او په دې کې به د سیستم او د ستور مزلو د کار جاج اخستل کیږي. ناسا اداره هیله لري چې تر 2030 کال پورې لري پروتو ستورو ته ستور مزلي ولیږي، او تر 2030 کال کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیګلو پلان لري. د ډیلی میل ورسپانې تر مخه ناسا اداره د اورین خلای جاز لپاره د راکټ جوړولو کار شروع کړی دی. دا یو قوي راکټ دی چې مریخ سیارې ته د لیګلو نوړاندې پر تجربه کیږي. په لومړی پړاو کې به دا راکټ د سپوږمۍ هغې لري پرتی سیمې ته لیګل کیږي چې تر اوسه پورې یو میشن هم دغه ځای ته نه دی لیګل شوی. د ناسا یو چارواکی بیل هیل وای چې د خلا ژورو ځایونو ته د ستور مزلو لیګلو پروژه کې یې پرمختګ کړی دی. په دې لړ کې د اورین خلای جاز کې د ستور مزلو لپاره د الومینیم و لوی پرزې یا برخې جوړې کړل شوې دي، او دا به له جاز سره ویلډنګ کوي یا لګوي. په جاز کې یو سرنګ او له یو بل جاز سره د ملاولو ځای هم شامل دی. د انجینرانو تر مخه د اورین جاز لومړی سخت لپاره د پرزو جوړولو کار په توندۍ سره روان دی، او تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې دغه پرزې د ناسا کینیډي خلای مرکز ته ولیږي. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې د اورین خلای جاز کامیاب آزماینه شوی و. په جنوب کوریا کې فوجیانو ته سلور سلویغ زره موبایل ټلیفونونه ورکړل شوي دي، خو فوجیان به له دې نه ټلیفون نشي کولی بلکې یوازې به اوري. دغه موبایل ټلیفونونه به د جنوب کوریا د فوجیانو سلورو څانګو بری، بحري، هوایی او میرین ته ورکول کیږي. د کوسین ایبو ویبپاڼې تر مخه د دې موبایل ټلیفونو ورکولو مقصد د فوجیانو له کورنیو سره په رابطې کې اوسېدل دي. د دفاع وزارت په وینا دا موبایل ټلیفونونه هغو فوجیانو ته ورکول کیږي چې ډیر لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای دي. کارپوهان وایي چې بغیر له ډرایور چلیدونکي د گاډی نظام ناکاره کول ډیر اسان کار دی. په دې لړ کې تحقیق کوونکو په کور کې جوړ کړ شوی یو لیزر په مرسته د هغه گاډی نظام ګډوډ کړي چې بغیر له ډرایور چلیږي. د دې آلې په مرسته بغیر له ډرایور چلیدونکي گاډی کیمرا ناکاره کېدل ممکن وي، او هغې ته دوکه ورکول هم اسان وي. د دې له وجې دغه گاډی خپل لارې نه بې ځای کېدی شي او پیښې هم رامنځته کولی شي. دا وخت په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفونونو رجحان ډیر زیات دی. د نړۍ زیاتره برخو کې خلکو سره موبایل ټلیفون دي چې پکې انټرنیټ کاروي. که څه هم دا یو ډیر ښه سهولت دی، خو اوس د پریشانۍ سبب هم جوړ شوی دی. نوموفوبیا چې موبایل ټلیفون ته د رسائی نه ترلاسه کېدو له وجې سخته پریشانۍ په اړه له کلونو راهیسې خبرې کیږي، خو کارپوهان وایي چې په ایشیا کې د سمارټ موبایل ټلیفون په استعمال کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. د کارپوهانو په خبره په ایشیا کې په ځوانانو کې د سمارټ موبایل ټلیفون رجحان له نورو ځایونو څخه ډیر زیات شوی دی، او دې د یو مرض شکل هم اختیار کړی دی. کارپوهانو په دې اړه یوه سروې هم کړې ده، او د دې مرض یو څو علامتونه یې رابرسیره کړي دي. په دې کې بغیر له څه وجې موبایل ټلیفون راخستو او قتل، د فون له بغیره پریشانه کېدل یا بې چینی محسوسول، فون ته په سماجي تعلقاتو زیات فوقیت ورکول، په نیمه شپه کې خپل موبایل ټلیفون کتو لپاره راویښېدل، په موبایل ټلیفون زیات وخت تېرولو په نتیجه کې په کار او تعلیمي کارکردګۍ کې کمی راتلل، او په اسانۍ سره ایمیلز او سمارټ اپلیکیشنز د متاثر کیدل شامل دي. د سماجی رابطو ویبپاڼه فیسبوک په ټول نړۍ کې ډېره زیاته مشهوره ده چې د صارفینو شمیرې یې شاوخوا یو نیم عرب ده. د دې ویبپاڼې کاروونکي د خپل ملګري او یا د نورو پوسټ خوښول یا لایک بټن وهل یو عامه خبره ده. خو د کیمبریج پوهنتون سره تعلق لرونکو کارپوهانو ویلي په فیسبوک د خلکو د خوښې موادو په اړه ډېر څه معلومیږي. په دې لټ کې یو کمپیوټر پروګرام جوړ کړ شوی دی چې د فیسبوک کاروونکي د لایکس په بنیاد د هغه کس شخصي خاکه جوړوي. دا پروګرام تاسو ته ویلی شي چې تاسو سړی او که ښځه، کوم مذهب لرئ، کوم سیاسي نظریه لرئ او د دې ترڅنګ نور معلومات هم درکولی شي. د دې پروګرام استعمالوونکي هر یو کس مخصوص ویب سایټ پاڼه خلاصوي او خپل پروفایل پیشنګوئی آپشن خوښوي او بیا د خپل فیسبوک لایکس په اړه معلوماتو اجازه ورکوي. که څه هم د دې پاڼې ټولې تجزیې سمې نه وي، خو کارپوهان وایي چې په عمومي توګه یې نتیجې صحیح وي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سټریټ آوتا کمپټن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 170 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس په دویم نمبر فلم مشن امپاسبل روگ نیشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم وار روم په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټن دی او په دریم نمبر فلم اے واک ان دا وډز دی. بلخوا د هم په باکس آفس کې فلم ویلکم بیک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی او د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آل از ویل دی. د هالیوډ نوې فلم دی ډینش ګرل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکي اداکار ایډی ریډ مینی مرکزی کردار کړی دی. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډیوډ ایبرشوف په ناول جوړ شوی دی. دا په رښتینی واقعیاتو فلم جوړ دی. په فلم کې په تاریخ کې په لومړي ځل د یو سړی خپل جنس بدلولو پیښه ښودل شوې ده. په فلم کې د ایډی نوم لیلی وی. لیلی په تاریخ کې لومړی سړی وي چې خپل جنس بدلوي. دا یو رومانوي فلم هم دی. په فلم کې مشهوري اکټرې الیسیا ویکندر هم کار کړی دی. فلم دی ډینش ګرل با د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I want to sketch you. Lily.
We should go out tonight. Give them something different.
Lily.
You're exquisite.
You're different from most girls.
There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just
Lily.
But Lily doesn't exist. We were playing a game.
Something changed.
He's lost his way. He needs a friend.
Let me help. Surgery has never been attempted before.
You're my whole life. It could kill you.
It's my only hope. This is not my body. I have to let him go.
د برتانیا سینما د مشهور لیکوال او ناول نگار ویلیام شیکسپیر په ډرامي مکبث فلم جوړ کړی دی. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار مایکل فیسبندر د فلم مرکزی کردار کړی دی. ویلیام شیکسپیر دا ډرامه په 1603 کال کې لیکلې وه. دا یو تاریخي ډرامه وه چې پکې د سکاټلند بادشاہ مکبث د ژوند مختلف اړخونه رابرسېره کړل شوي دي. بادشاہ مکبث د خپل واک پر ځای ساتلو لپاره ویره ترخه خوروي. فلم مکبث به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Macbeth shall be king hereafter.
I feel now the future. Hail, king that shall be.
My dearest love, Duncan comes here tonight.
Look like the innocent flower, but be the serpent under it.
Hail, Macbeth! Hail, Macbeth!
shadow. Honor. Love. Friends. But in their stead, curses.
په نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره زیاتره ادارې مبارزه کوي. په هند کې په حکومتي کچه د جنکو تعلیم په موضوع یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دستاویزي فلم نوم ګرلز رایزنګ انډیا وو پړېږي وو اوړېږي دی. د دستاویزي فلم کې مشهور اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، کرینا کپور، سوشمیتا سین، مادوری دکشت، پرینیتی چوپڑا، آلیا بٹ، فریدا پینٹو او نندانا داس کار کړی دی. دا دستاویزي فلم مشهور ډایریکټر ریچرډ ای رابن جوړ کړی دی.
मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती?
छह करोड़ साठ लाख लड़कियों के लिए स्कूल सिर्फ एक ख्वाब है, और न जाने कितनों के लिए स्कूल जाना रोज एक संघर्ष. सबसे बड़ा सच है बस एक, लड़कियों की शिक्षा जरूरी है, उनके लिए, हमारे लिए, हम सबके आने वाले कल के लिए.
हर लड़की पढ़ेगी.
गर्ल राइजिंग, वो पढ़ेगी वो उड़ेगी.
هندی سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم تلوار ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په هند کې د مشهور قتل مقدمی اروشی تلوار باندې جوړ شوی دی. دا د قتل یو ډیره پیچلې مقدمه وه. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او د دې مقدمی پلټنې کوي. فلم تلوار به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
15 مارچ
گھر میں چار لوگ تھے، دو زندہ ہیں اور دو ڈیڈ.
آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟